یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساته پښتو خبری خبرونه کې زه اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی وایم. په دې هیله چې روغ اوسئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون بل اخره لوګد ځان وروسته د ولسمشری د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی ویل چې د دولت ساس ټیم مشر محمد اشرف غنی د ټولو رایو 2.9 لک دروي زراعت سواتش پیترای چې 50.4% کیږي وړي دي. دغه شان عبدالله ولکه 1990 رای چې 9.25% کیږي وړي دي. خو په پایل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې نوري اس نوري وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړه. افغان ولسمشر اشرف غنی په سلو کې 50.4% رای ګټلې دي. د کروشیا خلک نن د خپل راتلونکي ولسمشر د غوره کولو لپاره رایه اچوي. په هند کې د تابعیت د قانون په اعتراض کې تاوتریخجنې مظاهرې دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړې. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نتیجه انداز اعلان کړه.
محمد اشرف غنی 923868 البته تعداد رای 50.64%. دکتر عبدالله 720099.
دغه نتیجو له مخې افغان ولسمشر اشرف غنی په سلو کې 50.4% رای ګټلې دي. اجرای رئیس عبدالله د 9.52% رایو په ګټلو سره دوهم ځای نیولې دی. دا د ولسمشری د تل یاد میزان د میاشتې د شپږمې په انتخاباتو کې د 1,800,411 رایو نتیجه ده. ښاغلی غنی لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل 923,988 او ښاغلی عبدالله 1,800,990 ویرای ګټلې دي. دریم ځای ګلبودین حکمتیار او څلورم ځای هم رحمت الله نبیل نیولې دی. کاندیدان کولای شي چې خپل شکایتونه د انتخاباتو د ورستې نتیجې د اعلانولو مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي. له دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د تل د یاد میزان د میاشتې د شپږمې نیټې په انتخاباتو کې شاوخوا 2.1 میلیون رای ورکوونکو ګډون کړی دی. د دغه وروستیو نتیجو له مخې شاوخوا 900,000 رای باطل اعلان شوې دي. تر دې وړاندې 2 ځلې د ولسمشری د انتخاباتو ابتدایي نتیجې ځنډول شوې وې. د ابتدایي نتیجو اعلان ته وروسته له دې لاره هواره شوه چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په اوو ولایتونو بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، جوزجان، سرپل او فاریاب کې د رایو بیا شمیرلو او تفتیش ته اجازه ورکړه. د سولې ولسی حرکت غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربن په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. دغه حرکت غړو پرون شنبه په هرات ولایت کې له ولسونو سره د سولې پر ګټو خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رډو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړي د هرات په شار کې لمدني ټولونو سوداګری خونی او نور مشران سره ګډه غونډه لري. د غونډې پر مهال به هم د جګړې لشکل خونه څخه د اوربند او سولې جدي غوښتنه وسی. همدارس بل ولسونو څخه وغوښتل سي چې نور سکوت پات نه سي، نور باید د جګړې په وړاندې راپورته سي.
د سولې ولسی حرکت ټولو څلور د ولایتونو ته خپل سفر 12 ورځې مخکې له هلمند پیل کړ. د حرکت غړي به اوس تر هرات وروسته بادغیس، غور او نورو ولایتونو ته لاړ شي. د سولې ولسی حرکت څه باندې 1.5 کال مخکې وروسته له هغې پیل شو چې په هلمند کې یوې چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د کروشیا خلک نن د خپل راتلونکي ولسمشر د غوره کولو لپاره رایه اچوي. نننی انتخابات د کروشیا د محافظه کار ګوند لپاره یو ازمیښت ګڼل کیږي ځکه چې دا هیواد د اروپایي اتحادیې د دورهیي ریاست په درشل کې دی. د کروشیا اوسنی ولسمشر کولیندا ګرابر کیتاروویچ هڅه کوي چې د دوهمې دورې لپاره په واک کې پاتې شي. په خوانی اکین ارخی صدر اعظم زوران میلانویچ او یو خی ارخی مترو سلاف د اوسنی ولسمشر مهم سیالان بلل کیږي. د کروشیا د ولسمشری انتخاباتو ته اته تنه نور هم کاندیدان دي. تمه نشته چې په لومړي پړاو کې د کوم کاندید 50 جمره یو رای ترلاسه کړي. که د انتخابات دوهم پړاو ته وغځېدل د جنوري په 15مه ورته په پام کې نیول شوې ده. په هند کې د تابعیت قانون په اعتراض کې تاوتریخجنې مظاهرې دوام لري. د راپورونو له مخې په اتر پردیش ایالت کې له پولیس سره په تازه شخړو کې 9 تنه وژل شوي دي. په مجموع کې په دغو اعتراضونو کې 23 تنه وژل شوي. د هند پولیسو ویندوی پراوین کومار پرون تایید کړ چې په پرونیو اعتراضونو کې 9 تنه ځوانان وژل شوي. کومار زیاته کړه ځینې کسان چې مرمۍ او ټپیان شوي وو وروسته مړه شوي خو د پولیس ملامت ونه بلل. دی وایي چې پولیسو یوازې له اوښکې بهوونکي ګازه کار اخیستی. د هند تابعیت له نوي قانون سره سم د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش هغو ادباو ته د هند تابعیت ورکول کیږي چې مسلمانان نه وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د ایران، شمالي کوریا او سوداګرۍ په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. دا خبره تیر شپه د سپینې ماڼۍ ویندوی جی ډیری وکړه. خو د ایران په اړه د دوه هیوادونو د خبرو جزئیات څرګند نه کړل. د جاپان کیدو خبری آژانس وایي چې د امریکا ولسمشر او د جاپان د صدر اعظم ټلیفوني خبرو 1:15 دوام وکړ. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو چې د دې محل مهم کورنۍ او بهرني خبرونه یو وړاندې کړل. کغواړي دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم داخل کړئ په تمدا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې.
نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششی میزان 1398 به ترتیب بالاترین رای کاندیدان قرار زیل است. نام کاندید محمد اشرف غنی 923868، البته تعداد رای فیصدی 50.64%.
دغه نیم ساعته پښتو خبری مجله مترډی انتخاباتي مسایلو ته ځانګړې شوې ده. بیلابیل میلمانه به په دې خبرونه کې ولرو او د ټولو نومندانو ګټل شوو رایو په اړه باندې چې لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي دغه شان به په دې اړه خبرګونونه هم ولرو. لمو سره پات شي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو لکه څنګه مو چې یو وړاندې واوریدل، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سوشي بیا وړاندې بل اخر لوګد ځن وروسته د ولسمشری د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستاني په دیړه په جوړ شوی مراسمو کې ویل چې محمد اشرف غنی 9,23,318 رای تر دې د لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې ګټلې دي چې 50.4% دی جوړوي. د غشان د صوبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله ولکه 40,990 رای چې 9.25% جوړوي ګټلې دي. زموږ همکار امید ظهیر مالم د ټاکنو خپلواک کمیسون ته تللی د محل په کمیسون کې دی. د نورو معلوماتو لپاره هم د اوس سره د ټلیفون په لیکه دی. ظهیر مال صاحب، ستړي مشي تاسو په دې کانفرنس کې وای، د نوري څه خبرې وي چې له تاسو نه واو؟
سلام تاسو ته کرام صاحب ورېدونکو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 15 ورځو کم درې میاشتو وروسته بل اخره د ولسمشرۍ ابتدایي پایلې اعلان کړې. افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلیا میزان په شپږمه وشوې، خو لومړنۍ یا ابتدایي پایلې نن د جدي په لومړۍ نیټه اعلان شوې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني نن په خبري غونډه کې ویل چې دوی د خلکو رایې ته احترام کړی دی او هر هغه ډول چې رایه استعمال شوې ده له هغه نه وروسته دوی پایله اعلانوي. د رایو سقف وښود چې ټول څومره ډول کارول شوي رایې دي، تر خوا یې د محلونو شمیر وښوده چې څومره محلونو کې رایه شوې ده. په ټاکنو کې د نارینه او ښځینه ګډون ته اشاره وکړه، خو بل اخره د پایلو ابتدایي اعلان هم وکړ. هغه ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی چې اوس مهال بر حال ولسمشر دی، توانېدلی دی چې 50.4% رایې وګټي. یعنی هغه د ټوټل 1,243,401 ډلې 9,308 رایې خپل کړي. تر خوای ډاکټر عبدالله 1,690 رایې چې 9.25% کې ګلبدین حکمتیار د 2,202 خاوي په ګټلو سره 3.15% رحمت الله نبیل د 3,900 په ګټلو سره په ورپسې مقام کې دی. خالای فرامان سمنه 8,608 رایې ګټلې دي. لولا جلیلی 15,508 رایې. عبداللطیف کدرام 2,628. عنایت الله حافظ 1,304 رایې. خوای محمد حکیم تورسان 6,504 رای. احمد ولی مسعود 3,902 رای. محمد شعب حکیمی 3,320 رای. غلام فاروق نجربی 1,608 رای. محمد حنیف اتمر چې کتام وایلی چې انتخابات نه ودیږم خو خلکو یو رای ورکړی دی 1,515 رای. او رحمان لیوال بیا تر ټولو پورستی ذکر چې 315 رای وړي. په دې ترتیب سره د افغانستان د انتخاباتو د ابتدایي پایلو پر اساس باندې محمد اشرف غنی توانیدل دی چې 50 جمعیه پوره کړي او ګټونکو البته د ابتدایي پایلو ګټونکو شي. د افغانستان د انتخاباتو قانون لمخي یا د افغانستان د اساسي قانون لمخي که څو ولسمشر کیږي باید 50 جمعیه پوره کړي. خو اوس انتهایی پایلو باید اعلان شي. اما د انتهایی پایلو نه وړاندې هر هغه څوک چې شکایت لري کولای شي چې د 2 ورځې نه تر 3 ورځې ساتونکو په موده کې د افغانستان د شکایت انتخابات د ټاکنې شکایتونو کمیسیون سره او له هغه نور
څه زهیر مل صاحب د ورسته یو پایلو پاړه باندې څه ویل شول چې
څو ما هم دا خبره وختل چې اشاره ورته وکم له دې ورسته بیا چې 2 ورځې کې کوم شکایتونه چې نوماندانو ثبت کړل د 15 ورځو په اوږدو کې به ټاکنیز شکایتونو کمیسیون هغه ته رسیدګي کوي او د هغه شکایتونو پر اساس باندې به کمیسیون ته ورسته راپور سپارل کیږي. له هغه نه ورسته نهایي پایله اعلان کیږي. نو نږدې شل یا هم 17 ورځې د واد کوي چې ورسته یې پایله اعلان شي. خو کمیسیون په دې اړه باندې ډګي ځونه ویل چې ویل نور ټول پریکړه چې هغه ټاکنیز شکایتونو کمیسیون ته رسیږي او د شکایتونو له څېړنې نه ورسته به نهایي پایله اعلان کړي. خو تر خوای د ثبات او همپالنې ټاکنیز ځلې اعلان یې خبره کړې د ویلې چې دوی دغه پایلې چې اعلان کې تقلب لمکه
زهیر مل صاحب په دې اعلامیه باندې دلته غږیږو. ډیره زیات مننه تاسو ته بیا هم درزو د نو معلوماتو لپاره. درنو دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو ناوړي لکه څنګه مو چې وړاندې ویل دغه نیم ساعت پښتو خبري مجله د تر ډیره انتخاباتي مسایلو ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان کړې. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل چې محمد اشرف غنی 50.3% رای ګټلې دي او د غشان د صوبات او همپالنې انتخاباتي مشر عبدالله عبدالله 9.25% رای ګټلې دي. خو د صوبات او همپالنې ټیم د ویلامي په خبرولو سره دغه پایلې نه دي منلي. دغه اعلامیا اجمل تورمان لوستې ده او هم د اوس سره په سټډیو کې د نور معلومات لدن او تورمان صاحب سړي مشي د اعلامي مهم ټکی څه دي؟
بله اکرام صاحب د لمړنۍ پایلو لیلان سره جوخت سم دی سي د صوبات او پالنې ټیم په دې اړه یو اعلان خبره کړي او دا نتایج تقلبي بلل دي. دغه ډله چې مشي عبدالله عبدالله کوي په غو اعلان کې چې دوی خبره کړي لیکلي چې کمیسیون د پراخو او سیستماتیکو درغلیو په اړه او د دوی او نورو انتخاباتي ټکټونو قانوني غوښتنو او اعتراضونو ته په نه پاملرنې سره د قانون لوایحو طرز عملونو او خلاف او مخکله دي چې دوی په خبره 300,000 زیات رای مشکوک او باطلی تصفیه شي د 1,900 مریض کال د ورسمشیزو انتخاباتو پایلې اعلان کړي. صوباته او پالنې ډلې د اوس نیت په موخه او ولایتونو کې درایو د بشمیرنې اجازه ورکړه. خو کمیسیون د هر څه په پام کې ونیول او د دوی په خبره خپل غیر قانوني کړنې تر سره کړې. د ډلې اکرام سه په څرګندول ویلي چې پر درغلیو ولاړو انتخاباتو پایلې به ونه مني. دوی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون هم غوښتي چې د دوی شکایتونو ته په دې اړه باندې رسیدنه وشي. دا د غیر اعلامي مهم ټکی ول چې نن د صبح او پالنې ډلې چې مشري عبدالله عبدالله کوي د انتخاباتي د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د لمړنیو پایلو اعلان سره جوخت خبره کړی
ډیر زړه مننه درنو دوستانو موږ به هڅه وکړو چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم کوم غړی هم په دې خبرونه کې په ژوندۍ بڼه راوخلو او دغه اعلامیې په اړه باندې ورسره خبرې وکړو. خو دام غړی له موږ سره د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد د ټلیفون په لیکه دی. مراد صاحب، ستړي مشي انتخاباتو خپلواک کمیسیون بل اخره لمړنۍ پایلې اعلان کړې که څه هم د ثبات او همپالنې ټیم د ویلامی په خبرولو سره دغه لمړنۍ پایلې نه دی منلې، نو ستاسو دریز به په دې اړه څه وي؟
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. اول خو ډیر زیاته مننه د افغانستان له خلکو نه کورې ودان چې دوی پر جمهوریت یو سل بیا باور وکړ او جمهوریت ته څنګه چې موږ د اول ورځ نه وی دی جمهوریت ته راي ورکړه، ملي ګټو ته راي ورکړه او د هرې دسیسې مخه ونیوله چې په افغانستان کې د موقت حکومت انتقالي دارو غوښتنه کوله. موږ په دې باور یو چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا دا نتیجه د وخت اعلان شو، کافي ځنګ پکې راغی، خو بیا هم دې رایت درست آیت د دولت جوړن کې ټیم له دې نتیجې هرکلی کوي او په عین حال کې انتخاباتو د شکایتونو له کمیسیون هم چې هر شکایتونه چې دولت ساس ټیم ثبت کړي دي د هغې پر بنسټ خپل تفصیل کوي، ځکه موږ مطمئن یو چې د دولت جوړوونکي ټیم رایې تر دې هم زیاتې دي. دا چې اوس هم د افغانستان خلکو پر دولت جوړوونکي ټیم اعتبار وکړ او د پنځوس یومیو نه زیاتې رایې ورکړې دي، د دې هرکلی کوي. پاتې شو خبره د ثبات او د همګرایۍ د ټیم یا د هغې د ملاتړو، نو خبره دغه څه ده چې آیا دا چې نه منم اوس نه شوي دي او که له 2009 کال نه دوی دغه اعلامیه هم که تاسو وګورئ د کمیسیون د اعلان سره سم خبره کړې، دا اعلامیه هم د نه منلو هغه دود مطابق مخکې له مخکې لیکل شوی وه. موږ وایو چې چې د انتخاباتو بنسټونو ملي بنسټونو ترسره کړي دي، د هغې هرکلی کوو. پاتې تر څو پورې چې د انتخاباتو نهایي نتیجه اعلانېږي باید ټول شکایتونه وڅېړل شي. موږ هم د دې غوښتنه کوو چې ټول شکایتونه وڅېړل شي.
مراد صاحب تاسو وړاندې مراد صاحب تاسو وړاندې د شکایتونو په اړه باندې خبره وکړه، شکایتونو کمیسیون ته تر درې ورځو پورې ټول نوماندان حق لري چې تر درې ورځو پورې شکایتونه وسپاري. تاسو هم شکایتونه سپارلی که سپارئ به؟
منګه څنګه هغه څه ډول چې د دوی طرز العملونه وو په اوایلو کې کله چې انتخابات ترسره شول، هغه درې ورځې چې قانوني موده وه، په هغه کې موږ ټول شکایتونه چې ویډیوګانې پکې دي، غږیز پیغامونه دي، اسناد دي، هغه ټول موږ سپارل دي. او موږ همیشه هم دغه ویل چې قانوني مراجعو ته شکایتونه وسپاري او د دې قانوني مراجعو پر بنسټ چې هر څه نتیجه راوځي، لکه څنګه چې نن د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان وکړ، هغه به ټول ملت د مرګي. اما دا چې یو کمی نه مني، نو دا د منلو دود ته خدای دې وکړي چې دوی هم هغه د لوبو او د لوبې قواعد مراعت کړي او د
ډیر زیاته مننه د دولت جوړونکې انتخابات ټیم ویان رضوان مراد. او درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اوریدا خبرونه متر ډیر انتخاباتي مسایلو ته ځانګړې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان کړې. همدا اوس را سره د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون د ټلیفون په لیکه دی. خوزون صاحب، ستړي مشي که څه هم تاسو په دې اړه اعلامیه خپره کړې او په اعلامیه کې دغه لمړنۍ پایلې د نه منلو وړ بللې دي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر درې ورځو پورې ټول نوماندان حق لري چې شکایتونه وسپاري د شکایتو کمیسیون ته. تاسو به هم شکایتونه سپارئ په دې اړه باندې او په اعلامیه کې چې څه ویل شوي دي په دې اړه نظر څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو استاذ اوریدونکو ته. موږ په وار وار د خبري کنفرانسونو د اعلامیو او د رهبری شورا په ناستو کې ټینګار دا کړی دی چې باید پاکې رایې له ناپاکو رایو جلا شي. د 300,000 رایو پر اساس چې دارای خیالي تقلبي او خارج طرز العمل او خارج یا خلاف د قانون د انتخاباتي دي، د دې سرنوشت باید معلوم شي. متاسفانه چې کمیسیون په یو جانبدارانه او غیر قانوني اقدام کې ځینې ارقام او اعداد اعلان کړل د لومړنۍ پایلو په نوم باندې، د دې کوم چې دا تر ډېره یو سیاسي پرېکړه وه نه دا چې یو تخنیکي او حقیقي پریکړې چې د رایو پر اساس شوي اوسي. متاسفانه چې کمیسیون خپل استقلالیت لکه موږ چې مخکې ویلو خپل له لاسه ورکړی دی، دوی داسې اعلانو کې چې هغه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی. موږ دم ګړی له خپلو سیاسي متحدینو، خپلو ټیمونو او خپلو پلویانو سره په مشوره اخته یو. موږ تعهد کړی دی چې د افغانستان د خلکو له رایو څخه به دفاع کوو او د دې دفاع ته چمتو یو او په خپل تعهد ولاړ یو. هغه څه چې مخکې مراد صاحب ویلي ما د یو خبره
واورېده،
یادونه وکړه زه فکر کوم د لوبې قاعده د انتخاباتو قانون طرز العملونه او لوایح دي. هغه څه چې په قانون کې ښکاره راغلي دي ولې دوی هغه نه مني؟ خارج د ټایم رایې او نور تخنیکي بحثونه چې موږ پهوار ورته وضاحت ویلي او د افغانستان خلکو نور خطه کوم شوي دي، اما متاسفانه چې کمیسیون تر شدیدو فشارونو لاندې و او دوی ونه شو کولی چې دغسې یو قانون یو مشروع پرېکړه وکړي د دغو رایو په اړه. خلاف قانون نه منو پر وړاندې ودرېږو. ډېر زر به موږ په خپلو سیاسي متحدینو سره او خپلو سیاسي کارمندانو او د افغانستان د خلکو سره تر مشورې وروسته خپل نهایي تصمیم اعلان کړو.
شکایتونو کمیسیون موجود دی، الته شکایتونه سپاره کنا
ګوري سره دې چې موږ د شکایت محترم کمیسیون او د دې هغه تعهدات چې په مشترک نه ناسته دي موږ سره او د افغانستان خلکو سره شریک لري ته احترام لرو، د ټاکنو قانون ته احترام لرو او د هغوی عملي کېدل غواړو. ممتاز چې کمیسیون د ټاکنو قانون او سرګرمونو رعایت نه کړل او شفافیت د انتخاباتو تر پښو لاندې کړ او دای د مصلحت قرباني کړ، نو موږ په دې خاطر باندې چې د شکایت محترم کمیسیون ته احترام لرو، مګر ځینې تصامیم د دې چې هغه باید کمیسیون وتی د لوبي بعضي د امانانو چې کمیسیون د هر غیر قانوني پریکړې په مقابل کې موږ چوپ پاتې شو. کمیسیون خپل طرز عملونه وځ کړی دی او دغه طرز عملونه دې تر پښو لاندې کړی دی. موږ تمه لرو چې
ډیر زیات مننه درنو دوستو،
د تفاوت پاتې نشي او موږ هم د تفاوت نه پاتې کیږو.
ډیر زیات مننه درنو دوستانو د صوبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون لکه څنګه چې تاسو خبري اسې د ټاکنو خپلواک کمیسون نن د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. امدا اوس سره د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی د ټلیفون په لیکه باندې راغله دی. استاد ستړي مشي، تاسو واوریدل چې صوبات او همپالنې ټیم د لومړنۍ پایلې نه دی منلې او انتخابات خپلواک کمیسون لومړنۍ پایلې اعلان کړې، فکر کوي چې اوس انتخابات خپلواک کمیسیون ته څه کول پکار دي چې بل اخره حکومت بل ستونزه رامنځته نشي؟
او د مهرباني تاسو دې پوښتنه نه خبره خدا دا چې ټول خو او چې کاندیدانو دیو د کمیسیونونو صلاحیت باندې په خوا او څه نتیجه چې وګړي اعلان ای هغه باید منلو وړ اوسي، مگر دا چې دوی ډیر واضح شهود ولري د تقلب او د غلط شمیرلې چې هغه هم کمیسیون د شکایاتو د انتخاباتو انتخاباتي د یو محکمې حیثیت لري، که هغه محکمه هم دوی ته د صحیح نښکاري او یا فیصلې صحیح نښکاري نه مني، بیا نو هم څارنوالي شته هم ستره محکمه شته، بیا به هغوی ته په آینده کې خپل دعوی دپاره مراجعه کوي. که نه د هغه درې سوو که درې لکو که هر څومره رایو باطلېدل دوی غواړي که نه غواړي، که دا څه کوي که نه کوي، دا تخنیکونه او تاکتیکونه او لارې چارې ټولې د کمیسیونو ته معلومې دي او دوی تعهد کړی په وار وار رسنیو په مخ کې هم خلکو د افغانستان ته چې موږ به په شفافه توګه دا تایید اعلانوو. فکر نه کوم چې کمیسیون د انتخاباتو یا د شکایاتو دومره جرأت وکولی شي چې د 15 میلیونه نفوسو په وړاندې غلط شی وړاندې کړي او صحیح نه وي. داسې زه نه منم. هغه زما قناعت به وي یا به نه وي، زه باید مرجع د شکایت ته خپله شکایت ورکړم که هغوی هم ما وانډ اورېدل بیا شکایت به زما دوام لري او که وای اورېدل مطالعه یې کړه بیا یې نتیجه همداسې اعلان کړه لکه چې نن وه. نو اخلاق د ډیموکراسي او د ازادي او دا موږ ته حکم کوي او د قانون قانون حاکمیت
ډېره زیاته مننه استاد
او آینده دپاره به بیا خپل تلاش جاري وساتو نیوکې به د حکومت په
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی او چې د انتخاباتي مسایلو په اړه را سره خپل نظر شریکوه. لکه څنګه چې وړاندې واوریدل د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر درې ورځو پورې ټول نمایندان حق لري چې خپل شکایتونه د شکایتونو کمیسون ته وسپاري. خاطر پردیس زموږ همکار د شکایتونو کمیسون له ځینو کمیشنرانو سره غږیدلی دی د دوی نظر پوښتنه دی هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. خاطر مهرباني نور معلومات
بلی سلام اکرام تاسو ته د درنو اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ته اشاره درلودله د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون نن د 2 بجې دغه لومړنی پایل د اعلان پاړه باندې پریس کانفرنس لري. مونږ هڅه وکړه چې د دې کمیسیون له کمشنرانو سره خبرې وکړو تر څو دوی څخه د اقل یو څه ترلاسه کړو چې دوی دغه پایلو په تړاو باندې څه وایي. خو دوی وایي چې نن مونږ 2 بجې کانفرنس لرو. په دې کانفرنس کې به مونږ خپل هغه وروستی تصمیم چې مونږ نیولی هغه به له ټولو د افغانستان له سره شریکو. هیرې درې مې چې ډاکټر عبدالله لک تاسو ته هم ورته اشاره درلودله هغوی هم یو اعلامیه خپره کړې ده او عوام نوستاني ویلي دي چې درې ورځې کاندیدان فرصت لري تر څو خپل شکایتونه له موږ سره یا د شکایتونو کمیسیون سره شریک کړي تر څو شکایتونه ته رسیدلی شي.
او درنو دوستانو واموریدل چې د شکایتونو کمیسیون بنن 2 بجې د پایلو د لومړنۍ پایلو د اعلان پاړه باندې کانفرنس لري. جزئیات به موږ له تاسو سره شریکو. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د صوبات او همپالنې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسمشر د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. محمد اشرف غنی 9,308 رای وړي دي چې د ټولو رایو 50.4% جوړوي. دغه شان عبدالله 10,990 رای 9.25% جوړوي. ګلبدین حکمتیار 10,222 رای ګټلې دي. دی 3.15% جوړی. د غشان رحمت الله نبیل سلورم ځای خپل کړی دی. 3,921 رای ګټلې دي. 1.8% د دې ټولو مجموعي رایو جوړوي. او ډاکټر فرامس تمنا د غشان 8,000. سید نور الله جلیلی 15,526. عبدالطیف پدرام 2,678 رای. عنایت الله حفیظ 11,340 رای. محمد حکیم تورسان 15,500 رای. احمد ولی مسعود 3,902 رای. محمد شهاب حکیمی 3,304 رای. غلام فاروق نجرابی 1,406 رای. محمد حنیف اتمر که څوم لنومنده تیر شوه خو بیا هم 15,500 کسان ورته رای ورکړي. نور رحمان لیوال 1,015 رای وړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټولو رایو شمیر 1,300,401 رای. په دې کې 1.5% خزو برخه اخیستې وه او ټولي رای په 2,216 محلونو کې استعمال شوې دي. اوس هم سولند اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي هند د چابهار بندر په هوکټلي کې 2 نور نوي بندرونه ورګټ کړل. د دغه وزارت ویان علي سینا سایت نن ازادي رادیو ته وویل چې د یادې هوکړې په اساس به د هند 2 نوي بندرونه مور مانګوا او نوی مانګلور ورګټ شي. د چابهار لاري افغانستان د 2019 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې خپل صادرات پیل کړي. تر دې وړاندې په هند کې سلور بندرونه موجود و چې د چابهار بندر لاري تلونکي مالونه تخلیه کېدل چې د 2 نویو بندرونو په پرانیستي سره به په صادراتو کې اسانتیا رامنځته شي. ټاکل شوی چې د چابهار بندر د کاري کمیټو درېمه غونډه د 2020 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې جوړه شي. د افغان کوریا له مرکز سلور سواتنه لفنی او حرفوی زده کړو وروسته فارغ شول. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد یونس صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه مرکز څخه فارغ شوي 80% کسانو ته دندې پیدا شوې دي. نوموړي وویل چې دغه زده کوونکي په 1300 میاشتو کې د کمپیوټر، انګلیسي، ساختماني چارو او خیاطۍ برخو کې زده کړې کړې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ دیرش پوله، یو روپۍ یورو شپږتی افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ سلويخت پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ اتیا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، ناجیه صاف پیو چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه یې وړاندې کړل. لکه څنګه چې تاسو وړاندې واوریدل، د ټاکنو خپلواک کمیسیون بلاخره له اوږده ځنډ وروسته د افغانستان د ټاکنو د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې، او د دې پایلو په اساس باندې د جدول په سر کې محمد اشرف غنی د 9,23,318 رایو په ګټلو سره 50.46% خپله کړې. دغه شان عبدالله عبدالله 9,090 رایې وړي چې 9.25% د پوره کړې دي. وخت 12:00 او دیرش دقیقې شوې. نوریاس نوری د افغانستان د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. البته د افغانستان سیمې او نړۍ دغې وروسته نور بس تیونیز خبرونه لرو، خو په نورو خبری سرویسونو کې بیا هم په انتخاباتي مسایلو باندې تم کیږو. له موږ سره پات شئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. دغو نتیجو له مخې افغان ولسمشر اشرف غنی په سلو کې څه باندې 50 رایې ګټلې. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په سلو کې څه باندې 9 رایو په ګټلو سره دوهم ځای نیولی دی. ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل دریم او څلورم ځای خپل کړی دی. د اشرف غنی د دولت جوړونې ټیم د دغې نتیجې هرکلی وکړ، خو د عبدالله د ثبات او همپالنې ټیم نتیجه نه ده منلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما بیا د انتخاباتو د نتیجې هرکلی کړی دی. د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته به کاندیدان 48 ساعتونه فرصت ولري چې خپل شکایتونه په کمیسیون کې ثبت کړي. د سولې ولسی حرکت غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربن په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. دغه حرکت غړو پرون شنبه هم په هرات ولایت کې له ولسونو سره د سولې پر ګټو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جاپان له صدر اعظم شنزو آبه سره د ایران، شمالي کوریا او سوداګرۍ په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د برېټانیا صدر اعظم وایي د ده په باور ناټو په تیرو 500 کلونو کې د نړۍ تر ټولو بریالی پوځي تړون دی. بوریس جانسن چې استونیا ته تللی همداراز وویل ناټو به ښه راتلونکی ولري. په هند کې د تابعیت د قانون په اعتراض کې تاوتریخجنې مظاهرې دوام لري. د راپورونو له مخې په اترپردیش ایالت کې له پولیسو سره په تازه شخړو کې 9 تنه وژل شوي، او د کروشیا خلک نن د خپل راتلونکي ولسمشر د غوره کولو لپاره رایه اچوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام او د دې اونۍ د شکست سکوت یا نوربستی خبرونه ته هرکلی کوم. په ورستیو کلونو کې په ننګرهار ولایت کې د نجونو د تعلیم او عالی تحصیلاتو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی او ښه کادرونه روزل شوي دي. خو لا هم په دغه ولایت کې د نجونو او ښځینه کارکوونکو لپاره کاري فرصتونه ډیر کم دي، او د دولتي ادارو په رهبرۍ او ټیټپوړو مامورینو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر هم کم ښودل شوی دی. د ننګرهار ولایت مدني فعالان او د ښځو حقونو مدافعان ادعا کوي چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډې ته د زمینې نه برابرېدل د دې لامل شوي چې ډیری لوستې او تحصیل کړې نجونې له تحصیلات وروسته په کور کېني او د هغو له ترلاسه کړو تحصیلات او تجربو څخه استفاده ونه شي. بلې، د دې اونۍ په خبرونه کې له خبریالۍ او مدني فعالې اغلی ملالۍ میوند سره پر همدې مسله غږیږو. خو لومړی زه له تاسو سره د اړیکې شمیرې شریکوم. خبرونې سره تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفادې له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې په موضوع په اړه پوښتنې ولرئ. بلې، خبرونې شمیره ده 0909 40 15 سلویخت. در خبرونه بلش میره ده 0-2-8-5-5. بله شنونده عزیز، شماره تماس با برنامه را به شما میگم. شما میتونین با استفاده از شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه از مهمان برنامه سوال کنین. شماره تماس است 0799-20-35-40. شماره بعدی است 0700-82-27-55. بله آقای ملاله میوان موږ سره د تلیفون پکرخه ده. آقای میوان خبرونه ته راغلی است.
سلام تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته په دې هله خوشی او ورځ مو خپل کړی.
بلې ډیر زیات مننه. د خبرونی په لومړی کې که په دې راشو چې په مجموع کې د نجونو د تحصیلاتو په برخه کې او د کادرونو د روزلو په برخه کې په ننګرهار ولایت کې ک لنډ رڼا واچوي چې څنګه د پکومه کچه کې او څونه پرمختګ شوی.
کوم په لومړی کې د خزینو پر وړاندې د ذکر په برخه کې ډیر زیاتې ستونزې وې او خو په ورسته کلونو کې د برخه ته ډیر کار وشو. د افغانستان حکومت نړیوال ټولنې او خپل ولس دغه برخه کې ډیر کار فعالیت کړی. د خزینو لپاره ښوونځي جوړ شو، ځانګړي د دې لپاره خزینه ښوونکي په دندو وګمارل شوي، اما پوهاوی په دغه برخه کې ورکړل شو ترڅو کورنۍ اجازه ورکړي چې دوی لوڼې په ښوونځیو کې شامل شي، زده کړې ترسره شي. دوی لپاره د لنډمهاله زده کړو پروګرامونه جوړ شو، برابر شو. پوهنتونونه د ښځینهوو لپاره زمینه سازي وشوه چې دوی پکې ګډون وکړي. خو بیا هم د دې دومره کارونو سره سره لا هم په ننګرهار کې ښځینهوو پر وړاندې د زده کړو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته متاسفانه د هېواد د نورو ولایتونو په پرتله ډېرې وسوالې ډلې فعال دي او په ځینې سیمو کې وسوال طالبان یا نورې وسوالې ډلې اجازه نه ورکوي چې انجینې ښوونځیو ته لاړې شي، زده کړې ترسره کړي. د ښځینه ښوونکو کمښت دی په ولسوالیو کې، په مرکز کې چې هغه د انجینو پر وړاندې لویه ستونزه ده. کورنۍ بیا هم د دومره پوهاوي سره سره اجازه نه ورکوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو کې پرېږدي. تر څنګ د ښوونځیو د سرپناه نشتون دا لویه هغه بله ستونزه ده چې د ښځینهوو پر وړاندې په ننګرهار کې په دې مخه نیولې ده چې نجونې لاړ شي ښوونځیو ته او زده کړې. ټولنیز محدودیتونه د دې لامل شوي دي چې لا هم په ډېرو سیمو کې نارینه دې ته زړه نه ښه کوي چې د دوی خویندې لوڼې دا دې لاړ شي ښوونځیو ته. که لاړې شي تر نهم ټولګي تر اتم ټولګي پورې زده کړې ترسره کوي، خاص ډول په ولسوالیو کې، او هغې نه وروسته یا دې ته اجازه نه ورکوي. کاهیان تر دولسم ټولګي پورې اجازه ورکوي، بیا د دې اجازه نه ورکوي چې لوړې زده کړې ترسره شي. که زده کړې ترسره کړي بیا د کار کولو اجازه ورته نه ورکوي.
بله که په دې مسله تم شو، تاسو دې ته اشاره وکړه چې وسلول ډل د فعال دي او د نجونو د تعلیم مخه نیسي. ځینو ولادت کوم د دې شاهد یو چې د ولس په منځګړی تو بیا ځینو سیمو کې خوانزي پرانستل شوی د نجونو لپاره. اول ته نجونې تر یو محدود صنف پورې ټولګي پورې ته دوی خپل تعلیمات او تحصیلات دوام ورکوي. په ننګرهار ولادت کې داسې کوم هڅه شوی په هغه سیمو کې چې وسوال حاکم دي؟
بالکل، په ځینو سیمو کې شوې دي. مثلا خوږیانو ولسوالۍ کې تر ډېره دا هڅه شوې ده چې ولس منځګړیتوب وکړي، یا په پشیرګام ولسوالۍ کې چې هلته وسوال طالبانو ته صناعت ورکړي ترڅو دوی د ښځینهوو پر وړاندې د ښوونځي دروازې ونه تړي. خو متاسفانه داعش وسوال ډله چې په ننګرهار کې وه دل دې ځمې سر پورته کړ، دا د دې لامل ښې وو چې د شینوارو په لویو ولسوالۍ، یعنې د شینوارو په ټولو ولسوالیو کې نه یوازې چې د ښځینه بلکې د نارینه پر وړاندې هم د زده کړو هغه مخه نیولې وه او د دوی پر وړاندې د ښوونځي دروازې تړلې وې. خو بیا هم قومي مخورو په دغه برخه کې ډېرې هڅې کړې ده، زمینه سازي کړې ده چې ډېر سیمو کې ښوونځي پرانستل شي او هلته ښځینه او نارینه زده کړې ترسره کړي. ښه بېلګه ما مخکې ویلې چې هغه د خوږیانو ولسوالۍ ده چې هلته قومي مخور په دې باندې تورېدلې دي چې وسوالو ډلو ته قناعت ورکړي. او هلته قسم په لومړیو کې هلته ښځینه ونهشي کولی چې هغه ښوونځیو ته لاړ شي، خو اوس دا اجازه لري چې هلته نجونې ښوونځیو ته ځي، در معلمینو ته ځي، او ان په روغتیایي برخه کې دوی
دقیقاً تاسو مخکې د یو بل ستونزې ته اشاره وکړه. لومړی زه غواړم په همدغه تعلیمي او تحصیلي برخې باندې لږ رڼا واچو. په دې برخه کې تاسو ننګرهار ولایت هر بل ولایت ته په پرتله د تعلیم او تحصیل د البته د ارزښت په اړه ډېر پوهېږي، ځکه دغه یو لاره ده چې یو ګاونډي هېواد ته زموږ ډېری مریضان د خپلو مشکلاتو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره ځي. نو آیا داسې یو وضعیت د خلکو په هغه لید کې یا په څه کې تغییر او بدلون نه لري، اوس تر څو دوی دې باندې فکر وکړي چې تعلیم او تحصیل نجونو ډیر ضروری دی او اړتیا هیڅ شیل ده؟ بلې، متاسفانه دوی د اغلی میوند سره زموږ اړیکه فعلاً پرې شوې ده، وروسته به دوی ته راوګرځو. بله بله، بیرته پلان کې ده. بله اغلی میوند، تاسو زما پوښتنه واخیسته که بیا تکرار کوم. بله اغلی میوند، بله فکر کوم تاسو زما پوښتنه وانخیسته. ما غوښتل داسې وپوښتم چې د تعلیم او تحصیل په برخه کې تاسو ویل چې ځینې هغه کلتوري یا سنتي مسایل هم دي چې کورنۍ خپلو نجونو ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي. ما ویل چې ما تاسو ننګرهار ولایت په داسې یو سیمه کې واقع شوی چې هلته ډېر کله زموږ د ټول هیواد نه مریضان یو ګاونډي هیواد ته د تداوۍ لپاره ځي. نو داسې یو وضعیت آیا دا درک نه دی رامنځته کړی د کورنیو ترمنځ چې تعلیم او تحصیل ډیر زیات اړین دی د نجونو لپاره او د ښځینو لپاره، تر څو موږ وکړی شو د دغه وابستګۍ نه البته نجات پیدا کړو؟
ما درته مخکې ویلي که څه هم په لومړیو کې ستونزې ډېرې وې، خو په وروستیو کلونو کې د خلکو یا د کورنیو هغه د پوهاوي کچه لوړه شوې ده. اوس په ډېرو سیمو کې کورنۍ دې ته اجازه ورکوي چې هغه لوڼې دې لاړې شي او زده کړه ترسره کړي. مثلا ما مخکې د خوږیاڼو ولسوالۍ بېلګه ورکړه، شیرزاد ته هغه ولسوالۍ وه چې هلته هېڅ ښځینه فارغه له دولسم ټولګي نه نه وه تر وروستیو کلونو پورې، مګر هلته هغه پوهاوی ورکړل شو، کورنۍ په دې باندې پوه شو چې د نجونو زده کړې څومره مهمې دي، خاص ډول د روغتیا په برخه کې. نو دې ته زمینه سازي وشوه، هلته قومي مخورو کار وکړه، مثلا مدني فعالانو یا نور خلکو هڅه وکړله. اوس خوشبختانه موږ په شیرزادو کې نه یوازې ښوونځي لرو، بلکې هلته لنډمهاله د روغتیایي برخې کورسونه هم شته دي چې هلته ښځینه ورځي، تر څنګ یې هلته درمالمین شته دی. تو کار شوی دی، ډېر شوی دی، خو لا هم بسنه نه کوي او کار کولو ته اړتیا لري، خاص ډول په هغه سیمو کې کورنۍ د خپلو نجونو د زده کړې مخنیوی کوي چې هلته وسلوالې ډلې حاکمې دي او هغې نفوذ زیات دی. نو هغې به دغسې یو ذهنیت سازي کړي ده چې نجونې باید زده کړې ونه کړي. که څه هم ځینې دغه سیمو کې هم کورنۍ غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي زده کړې وکړي، خو هلته زمینه سازي نشته ورته. خو د تېرو کلونو په پرتله اوس په دغې برخه کې ډېر پرمختګ شوی او ډېرې کورنۍ دې ته لیوالې دي چې
دا غو انجنیری خوانځي او تلاوی شو زده کړی دی. بلې، اوس که د خبرونې اصلي موضوع تر شو د ظرفیتونو په اړه، د خزو په برخه کې په داتېرو څو کلونو کې څونه تعلیمي او تحصیلي ظرفیتونه رامنځته شوی تر څو دوی وکړي شي لنارینه سره په ګډه د دولتي اداراتو او د خصوصي اداراتو کې د رهبری او د ټیټ پوړ کې کارو کې په ادارت کې؟
خوشبختانه نګر یو زه هم ولایم درې چې سره کوم ستونزې بیا هم په مرکز کې دلته ډېر نجونې زده کړې کوي، ان د ماسترۍ تر کچه پورې دلته نجونې زده کړې کړي، لا هم لګیا دي. د دیو غنور برخ کې هم ظرفیت جوړونه ډېر زیات شوې ده. دا لامل هم شوی دی چې په وروستیو کې په ننګرهار کې په هم په دولتي اداراتو کې هم په خصوصي کې د ښځینه وو هغه ونډه چې ده هغه ډېره شوې ده. دا د همدې باندې دلالت کوي چې په وروستیو کلونو کې په ننګرهار کې د ښځینه وو ظرفیت جوړونې لپاره ډېر زیات هڅې شوې دي، زمینه سازي شوې ده، تر څو نجونې دلته ظرفیتونه یې جوړ شي او دوی
په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې. بلې، داسې شکایتونه مونږ د ننګرهار ولایت کې د ځینې مدني فعالانو څخه درلودل چې هغې وویل چې ښځو پر وړاندې ځینې ستونزې د دې تر څنګ چې تاسو ویل تعلیم او تحصیل برخه کې جوړېږي، خو ځینې اداراتو کې هم داسې ستونزې ورته جوړېږي او حضور یې تر اوسه دې ته په کتو چې اتلسو کلونو کار ته په کتو لا هم حضور یې کمرنګه دی په اداراتو کې.
بالکل همداسې ده. ما مخکې شي داسې نه ده چې په ننګرهار کې ظرفیتونه کم دي او دلته ښځینه نشي کولی چې مثلا هغه راشي په اداراتو کې، غږ دولتي یا خصوصي اداراتو دلته مثلا کار ترسره کړي، دا یو کې دا ظرفیتونه دلته ښځینه لري، خو متاسفانه زمینه سازي ورته نه ده شوې، نه په دولتي برخه کې او نه په خصوصي برخه کې. دولتي برخه کې که چیرې پوره زمینه سازي وشي، که هم دا ستونزه حقیقت دی، موږ کلونه کېږي د دې لپاره کار کوو چې په هر اداره کې باید د ښځینه ونډه ډېره شي. هر اقل که د یوې ادارې رئیس نارینه وي، نو معاونه باید ښځینه اوسي، یا د یو بخش مدیرانې باید ښځینه اوسي. د ډېرو مبارزې وروسته هم تروس پوری ننګرهار هغه ولایت نه دی چې هغه کوم چې د هیواد جمهور رئیس هر وخت وي چې 1.5% ونډه باید ښځینه ولري په هره برخه کې. متاسفانه په ننګرهار کې تروس پوری 1.5% ونډه ښځینو ته نه ده ورکول شوې، او که څه هم دې لپاره ځینې هغه تخفیف راغلی دی چې مثلا په امتحان کې 15 هغه فوق العاده نمرې دي، خو بیا هم تر ډېره د ښځینو پر وړاندې ستونزې شته دی، یا شته فساد په اداراتو کې، هغه که اخلاقي فساد دی، هغه که اداري فساد دی. د دې لامل شوی دی چې د ښځینو ونډه کمرنګه کې په اداراتو کې په خصوصي برخه کې مثلا ډېر داسې ادارات شته دی چې هغه د ښځینو لپاره جوړې شي، مګر مسؤلین یې ښځې دي. ښه بېلګه موږ ورکو د افغان ښځو شبکه، دا د ښځینو لپاره ده، سره د دې چې په ننګرهار کې ډېرې ښځینه شته دی چې هغه دا ظرفیت لري چې هغه یوه شبکه رهبري کړي، هغې کار وکړي، مګر دلته پراس کې یو نارینه قرار لري، سره دې چې ډېرې فعالې ښځینه دلته شته. دلته یوازې هغه فار کې ډېرې ویل کېږي چې ښځینه ته ډېره ونډه باید ورکړل شي، ښځینه ته
نو علت تاسو بلې په بخښنې سره علت تاسو په څه کې ګوري چې دا یوازې تر اوسه د شعار په حد کې پاتې دی؟ ځکه ننګرهار ولایت د افغانستان د لویو ښارونو څخه بلل کېږي او اهمیت هم ډېر دی په دې برخه کې.
اصل دا ما ته پوښتنه وی چې فساد دی، هغه که اداري فساد دی، مثلا یو اداري ته چې دی یا شخصي اړیکې پالل تر ډېره د دې لامل شوی چې د ښځینه مثلا یو رئیس راځي ادارې ته، هغه هڅه کوي چې د خپلې کورنۍ یا خپل خپلوان په دندو باندې وګماري، هغه که ظرفیت څومره لري که نه لري، هغې نه که یوه ښځینه څومره ډېر ظرفیت ولري، نو هغه نه غواړي چې هغه ښځینه را شي. یا مثلا ځینې ښځینه دي، هغې زړه ښه کړی چې را شي ادارات ته، هلته بیا په لوی لاس ادارو کې دا زمینه سازي کړي چې ښځینه مجبوره شي هغه خپلې دندې پرېږدي. دا لامل شوی چې زموږ په اداراتو کې لا هم ډېرې کمه فیصدي ښځینه شتون لري. مثلا د پولیسو بېلګه کې موږ ورکړو، په ننګرهار کې 15 شاوخوا بسونه دا د ښځینه پولیسو لپاره ځانګړي شوي دي. پښتا په د پولیس په اداره کې د شته فساد له امله موږ په ټول ننګرهار کې تر اوسه پورې 40 ښځینه نه لرو. دا د دې لامل دی چې د ښځینه مخه نیولې ده تر څو دوی راشي او فعالیت وکړي.
بله، که داسې ستونزه تاسو درک کړې ده، مجموع کې تاسو اشاره وکړه، د لوی ستونزه ده او ډېرې ښځې سره مخ دي کله چې نجونې تحصیل کوي او تعلیم کوي، دوی دې ته امیدواره دي چې دوی په یو اداره کې وکړي شکار وکړي. که داسې ستونزه تاسو درک کړې ده، نو د دې ستونزو پر وړاندې د مبارزې لپاره څه شوي دي؟
ډېر زیات موږ خپله یوه کمیټه لرو د عدالت غوښتنې په نامه باندې، او هغې د کلونو راهیسې موږ په همدغه برخه کې کار کوو تر څو څنګه کولای شو چې ښځینه لپاره کومې شته ستونزې چې په اداراتو کې دي د دې مخنیوی وکړو. هغه مسؤولو چارواکو سره مناسبه کړې ده، دلته د دولتي اداره خصوصي برخه کې ټولو سره موږ هر وخت ناستې کوو، د مرکز په کچه مو دغه ستونزه شریکه کړې ده. دا هم د دې لامل شوی دی، ما مخکې یادونه وکړه چې اوس نسبتا د تیر په پرتله د ښځینه ګډون ډېر شوی په اداراتو کې. دا د همدغې مدني ټولنو دلته هغه د ښځینه اړوند ادارې چې کار او فعالیت ترسره کوي، دا د دې د مبارزې برکت دی چې راغلی. که چېرې دې مبارزه نه وکړې، ممکن اوس مهال په ننګرهار کې هېڅ ښځینه په یوه رسمي اداره کې هغه ماموره نه وي او دې کار نه وای ترسره کړی. خو لام ستونزې شته دی، هغه څوک چې مثلا په دغې برخه کې کار کوي، دغه ستونزې رابرسېره کوي یا دغه ستونزو ته رسیدګي کوي، خپله د هغو پر وړاندې مثلا دلته هغه شته حاکم زورواکي چې دي، یا مثلا هغه څوک چې نه غواړي ښځینه په اداراتو کې خاص ډول د رهبرۍ په برخه کې کار وکړي،
داغه پروړه د ستونزې جوړې. بله، مخکې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ځینې سنتي او فرهنګي مشکلات هم په ننګرهار کې باید سدي شي، چې د انجونې اته مکتب ته لاندې شي، که داسې ستونزه وي، داسې سنتي ستونزه، نو تاسو فکر کوئ چې په دولتي او خصوصي اداراتو کې کله چې ښځینه کارکوونکو شمیر کم وي، آیا د ښځینه څوک چې ستونزې لري، څوک چې مشکلات لري، وي ادارات ته مراجعه کوي، دوی ستونزه به تر څه اندازه حل شي، او څونه دوی جرأت کولی شي چې داسې ادارات ته لاړ شي چې ټوله د رهبري او ټوله برخه د نارینه په لاس کې، او دوی ونه کړی شي خپل ستونزه او مشکلات او څه غوښتنې چې لري په واضح توګه او په خلاص خلو وي؟
اصلي مسله هم دا ده، موږ هر وخت وایو چې په اداراتو کې د ښځینه ونډه باید ډېره شي، همدې له خاطره وایو چې ننګرهار یو فرهنګي او سنتي ټولنه دا دلته هیڅ کله خزینه نشي کولای چې غراشي ستونزې د نارینه او سره شریک خاصه ول په عدلي او قضایي ارګانونو کې کتم ورسته کې خوشبختانه یو ځینې خزینه هلته مثلا د خزینه څارندوالانې یا د نور برخ خزینه مدافع وکیلانې دا په دنده ګمارل شوي دي، خو په لویه کچه لا هم دغه ستونزه ده. او د همدې له خاطره په ننګرهار کې ډېرې خزینه اوس قضیې لري، خو هغه نه غواړي چې مثلا یا د تاوتریخوالي قضیې دي یا نورې قضیې دي، هغه نه غواړي چې راشي دا شریکې کې د دېو قضیو ته رسیدګي وشي، ځکه چې دوی باور نه لري. او دا د دې لامل شوی دی چې ډېرې خزینه د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. ان په اداراتو کې چې یوه خزینه کار کوي، هغه کله له ستونزې سره مخ کېږي، هغه کله د اخلاقي فساد سره مخ کېږي. د دې جرأت نشي کولای چې هغه راشي عدلي او قضایي ارګانون کې یو چا سره خپله مسله شریکه کړي، یا هغه اقل هغه اداره کې یو بل داسې څوک وي چې هغې سره شریکه کړي، ځکه دلته داسې یو څوک نشته دی. مثلا که زه بېلګه ورکړم د خزینه ژورنالیستانو په برخه کې، په ننګرهار کې دلته چې کومې ادارې کار کوي، پر اساس کې هیڅ داسې یو څوک نشته دی چې هغه خزینه اوسي. او خزینه ژورنالیستان چې مثلا کوم ستونزې سره مخ کیږي، دلته خاص ډول د جنسي ځورونې سره مخ کیږي یا نور فساد سره مخ کیږي، دوی چې مثلا راشي او دغه ستونزې شریکې کړي، متاسفانه داسې یو معلوم ادرس نشته د خزینه لپاره. دا د دې لامل شوی دی چې خزینه خپلې ستونزې همداسې پټې وساتي او هیڅکله د دې جرأت نه کوي چې هغه راشي او خپل ستونزې شریک کړي. یا مخکې ما بیل غور کړ چې زموږ ځینې ادارات د خزینو لپاره دي، خو هغه مسؤلین نارینه دي، نه دې پر ځای چې خزینو ته کار وشي، د خزینو نه ناوړه ګټه اخیستنه ترسره کړي.
ډېره مننه غلی میوان اوریدونکو لرو دوی وارو څوک دي او لکم ځخ اړیکې نیولې. بلې السلام علیکم. بلې اوس ما غوري.
بلې مرسلین سلام ما غوري.
بلې سلام قری صاحب، مهرباني وکړئ قری صاحب. بلې تاسو غږرزي.
او تاسو کوم سلام الله تعالی سلام علیکم تاسو د نړۍ ټولو کارتون کول نه دونکو تاسو درنه مېلمه مېلمه ملالي مې ولې.
بلې مهرباني قری صاحب.
تاسو د دې سمو زوم د جېر خپل منام لري، خو هغه څه چې لږ زده ده د نو اجازه ورکول او تعلیم تر حضر دغه شیخ محمد د شکر د شیخ نور واسي په اقتصادي امر سره د نور مشکلات هم دي. بل دا ما سالاري او خرابه کړی واجبات په ارزه کې حکم دي. او بل خبره ده تاسو له غني دا چې تشریح دې د تعلیم په ارزه کې د او د احکام او جنو دا په هغه ځکه دا نه تاسو په نظر کې کړم کوم چې خلک په دغه عرصه کې د ژوند سکه یې چې دا سره غږ او تاسو د سره سره وايي او تاسو د سره حکم دي خلک د خپل ملي مکتب واسي او د پرسمه مزاجه دغه نه امنیتي پرځم د دود د سر کې حکم دي او موږ په شمع هم پرځم تعلیم دي قانونونه نو مکاتب لري په شمه کې څنګه نه زغه خبرې نشه دا خبره ولې په تاسو نشي نشي مکی چې موږ په دغه کوډه مونږ په کوټه یا کېږي او نو په څه باندې دا تاسو مې منځه دا باندې شي د تعلیم څخه شو استفاده کوي د خپل ایجاد نه مراتي که کړه کوي چې د ټول تعلیم نوم هم دغه شکسان بدوي.
بل ډیر زیات مننه قری صاحب، مننه تاسو نه اتمن ان شاء الله تاسو جواب درکې. بلې شنوندې دي ګومداري مشنم کی هستن. بلې السلام علیکم. بلې سلام سلام مردارین. بله صدای شما بله متاسفانه قطع شد. اغلی میون که تاسو رو گرزو اغلی پشتون قریس پشتون لفاریاب چخه پختنه دلو دادو یوال ده دی پاده و تاسو بی پختنه وری دلیوی ده انجون و ده علکانو ده تعلیم
بله
دوی پختنه ده و چی ده تعلیم و تحصیل پا برخه که که ما تاسو ده مثلا کورانی ده بانه کوی چی دل تزین سنتی مسائل و فرهنگی مسائل که وای تاسو چه فکر کوی چی که ده انجون و علکانو تعلیم و تحصیلی محیط البته سر جداش چی هدف د ټولګي نو چې ټولګي سره جلا شي او دوی دا فرصت پیدا کړي چې دوی وکړي شي جونی البته د خپل تعلیم او تحصیل ته د عمر کې دایر لار کېدای شي وي.
که څه هم دا غیر منطقي لار به پدې نه شي، متاسفانه زموږ هیواد پر یو حالات کې نه دی چې دیو دی دومره بودیجه ولري چې هغه د خزینه لپاره مثلا بیل خوندي جوړ کړي د نارینه لپاره بیل یا خون کې د بیل ونیسي خو که چېرې ترسره شي خاص ډول د ښوونځیو برخه کې دا کیدای شي ځکه زموږ ډېر کورنۍ کله چې هغلته ښځینه ښوونکي ولري ښځینه نور ادارې خپلې لوڼې په ډېر خوښۍ سره پرېږدي ښوونځیو ته خو د پوهنتونونو په کچه یا د نورو برخه کې ماسټرۍ په کچه دا به یوه ستونزمنه مسله د افغان حکومت لپاره چې دیو دې دومره زمینه سازي وکولی شي چې د ښځینه لپاره دې مثلا بیل ښوونځی جوړ کړي د پوهنتونونو او د نارینه لپاره بیل خو تر ستونزې د حل لپاره ښوونځیو برخه کې دغې برخې ته جدي پاملرنه وشي که څه هم شوې ده تر ډېره پورې د ښځینه ښوونځي جلا دي خو د ښځینه ښوونځیو کې د نارینه ښوونکو شتون د دې لامل شوی دی چې د ښځینه پر وړاندې مخنیوی وشي که دغې برخې ته افغان حکومت پاملرنه وکړي د ښځینه ښوونځیو کې ټولې ښځینه ښوونکي اوسي هغه اداري کارکوونکي ښځینه اوسي فکر کوم تر یو حده پورې به دا ستونزه حل شي
یعنې کورنۍ هڅه دې ته هڅول کېږي چې دوی به خپل نجونې ولیږي مکتب ته پوهنتون ته
بالکل
بله دقیقا یو بل اوریدونکی لرو او څوک دی بله السلام علیکم بلی بلی وعلیکم السلام بلی میرا بنی چوگیا سے لکم جس خماری کنی ولی
رحمت اللہ ام لکندہار
بلی رحمت اللہ ورور میرا بنی اوکی
زدا دغه په اکل بازار ته وای من دا من منی چې ما دا غختنه ده دا په مکتبو کې څو کارونه کوي وین جن معنا دي دا
دغه رادیو کاګم کې ټټ کې مزایمت کی لطفا
رادیو اوس څنګه څه غوښمه
بله بله مهرباني بله
مال دا خوښ دا پښتنه دا چې دا د جلال آباد کې په بل مملکت تو کې په نور ولایتو کې چې دا انجن او مکتب ته دي دا په مکتب مکتبو کې ګوره دا څو وخت مخکې چې په دالوګر کې دا تیخ وسو دا تر اوسه پور پر سنوي چې دا خبرونه ګرځي څلدا کښنیانو سره مانال دا مکتبیانو سره لدا الکانو سره دا چې لواتات سوې د معنا جنس د ورول سوی دي په دا چې نارینه او الکانو سره به دا رقم ته عمل کړي دا جنو سره به سره کوم عمل وشي او کوم څوک به زه خپل خبر له لور او خور و مکتبو ته واچي دا نه عمل کړي نو دا خوند سره به څه عمل وشي
ډیره زیاته مننه پښتنه وښلې ان شاء الله مزه ستاسو جواب وي ډیره مننه رحمت الله ورور له کندهار ولایت څخه غلی میوند د اندېښنې په اړه خلک ډېر اندېښنه لري مو هیڅ څونه سالم دی د تعلیم لپاره په ولایتو کې بلې د رحمت الله ورور اندېښنه دا و چې په کله چې په د ځینو ښوونځیو بیلګه دوی ورکړه چې دلته شکایتونه وشول د ځینو ادارو لخوا چې دلته جنسي ځورونې د الکانو په مکتبونو کې دوی ویل چې دغه محیط څونه سالم دی اته د نجونو لپاره که د الکانو لپاره داسې محیط سالم نه وي دوی ځورول کېږي نو څه تضمین شته چې د نجونو لپاره د محیط سالم وي او دوی ته دې داسې تهدید متوجه نه وي
کم متاسفانه دغه ستونزه په افغانستان کې نه یوازې په ننګرهار یا لوګر ټول ولایتونو کې شتون لري یوازې ښوونځي برخه نه ده چې مثلا ښځینه ځورول کېږي مثلا نور ادارات نورې برخې هم شته دی چې هغه ښځینه پکې ځورول کېږي ما مخکې د ځینو اداراتو یادونه هم کړه خو دا د دې معنا نه ورکوي یا دا موږ داسې نه شو اخیستلی چې ښځینه باید په کورونو کې کېنو همدغسې حالات سره مبارزه کول پکار دي تر څو عامه پوهاوي کچه لوړه شي هغه څوک چې په لوی لاس غواړي چې په ښوونځیو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي خاص ډول د ښځینهو پر وړاندې کولی شي همدغه ټولنه مثلا همدغه ورونه کولی شي د دغې مخنیوي برخه کې کار وکړي خو که موږ وایو چې شرایط برابر نه دي چې ښځینه باید لاړ شي ښوونځیو ته او نو دا په دې معنا ده چې هیڅکله به دلته شرایط برابر نه شي ځکه دلته افغانستان کې جګړه ده او ستونزې ډېرې زیاتې دي شرایط هماغې وخت کې برابرېږي چې هر څوک خپل همدغه څوک چې اوس ځورول کېږي که دوی مثلا زده کړه ترسره کړې وه هیڅکله به یې نور خلک اوس نه ځورول خو دا نالوستی دی ځکه دا کړنه
ترسره یعنی فردي مبارزه مهمه ده چې باید خلک هم مبارزه
وکړي یعنی دا قرباني مهمه ده چې باید ځینې کورنۍ ورکړي دا په نظر کې ونیسي چې ما اولاد یا زما لور یا زما زوی داسې حالت سره مخ کېږي خو بیا به هم د نور اولادونو د ژوند د سمولو لپاره یا د افغانستان د بقا لپاره باید خپل اولادونه زده کړو ته ولېږم نو دا لازمی ده چې یو بدلون دلته باید راوړل شي.
بله، تاسو مخکې اغلی میوند د څه په اړه ویل؟ د سارنوالانو او قاضیانو په اړه چې په ننګرهار ولایت کې ځینو برخو کې شته، خو په دغه عدلي او قضایي برخه کې موږ ډېره ستونزه لرو. دلته ښځینه کارکوونکي ډېرې کمې دي، په داسې حال کې چې شکایت ډېر د ښځینه خونه کېږي، تاوتریخوالی دغو په وړاندې کېږي، دغو د حق سلب کېږي. په ننګرهار ولایت کې د عدلي او قضایي برخه کې څونه د ښځو دوسیې ته رسیدګي کېږي؟ واقعا د هغوی غږ اورېدل کېږي په دې ادارات کې؟
متاسفانه په ننګرهار کې هیڅ ښځینه قاضۍ تر اوسه پورې نشته دی، نه په هغه دلته مرکز محکمه کې شته دی او نه په ولسوالیو کې شته دی. څارندوالان هم ډېر کم شمېر، هغه هم هغه قراردادي نیول شوي دي ځینې اداراتو لخوا، خو یوازې هغه مدافع وکیلانو په برخه کې شته. واقعا دا یوه لویه ستونزه ده، ځکه دلته په افغانستان کې د بل هر قشر نه ښځینه ډېرې ځورول کېږي، هغه خپل د ښځینه له طرفه یې یا هم د نارینه وي. په ټولنه کې ښځینه ډېر متضرره کېږي معمولا، او دیو اړ دي چې باید خپل غږ پورته کړي. متاسفانه زموږ په عدلي او قضایي ارګانونو باندې د ښځینه او یعنې د عامو ښځینه باور ډېر کم دی.
بلی، باور ولې کم دی؟ بلی، کلن راته وي وخت
په نګرار کې مثلا کلونه وړاندې تاسو ټول به خبرې وي، ښځینه د خاطر چې خپل خاوند غوښتل طلاق واخلي راغله عدلي قضایي ارګانونو کې اړه شوه. دې پر ځای چې دې قضیې ته رسیدګي وشي، سردوال ته او قاضي ته نه غوښتنه وکړه چې ته ما سره واده وکړه، نو کله چې په یوه اداره کې دومره فساد شتون ولري، څنګه به بله ښځینه زړه ښه کړي چې هغه راشي او هغه دې په دغې عدلي او قضایي ارګانونو کې خپله
خاجه درشکی. بل ډیر زیات مننه غلی میوان په خبرونه کې مکسل استاستو ګډون څخه ډیر مننه. بل یې شنونده هي عزیز ایبود برنامه هفتی شکست سکوت او هفته و برنامه آینده خداوند یارو یاورتان.